라디오.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 28 د مارچ 13 را روانه یک شنبه، د کال لنوي کې 2 سره هجری شمسی پیړۍ هم بدلیږي. هلته په مسکو کې نن د افغانستان او د ګڼو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د سولې پروسې لوری بدل کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اورئ. ځینې سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي دي. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغه ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشت چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دې کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوی 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد سوي، ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپلې لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بیا پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې، موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو. که ما دا ثابت کړه چې دا کار شوی، بس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبه په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر سو. هغه نو توانېدلې چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه ترسره شوه. لدی دوی اونې مخکې شپږ شپېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپیژندل سو. که مجرم وپیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 15.5. هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړه درجه 15.5. کندهار اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 25.5. مزار شریف کې به اسمان زایزای وریز وي د تودوخی لوړه درجه 10.3. او جلال آباد کې اسمان زایزای وریز د تودوخی لوړه درجه 24.4.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله او ری پاونسن کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې سوې. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د یو تحلیلګر خبری اوري چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي.
دا دی نړیوال او سیمیز اجماع برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډیر مهمه او ضروری خبره ده.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې مهمې غونډې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ورته ستونزمن وي. اسدالله لودین نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. مونږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي. هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې د هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یو مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیې او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
موردل چې نن مسکو د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی چې د دولت استازي دغه ورځ د طالبانو یو هیئت په دې غونډې کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د دې غونډې په اړه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه
دمانو عبدالله ده په دې باندې خبره مختم دي څوار ولاړو چې ګټه نه وکړل خالي د خپل ګټو لپاره ولاړو مختم څوار ویل وای اوربند کیږي سوله راځي خو خوشیم نه دي سوي خالی هغه جنګونه شی مده نسته بېخي پر کې نه دي خپل کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده نور خو هیڅ خیر هم نه رسېدلی.
قزمانوم سید اسدالله دی.
بله هو زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي دا حتمان مثبت پایله به ولري په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پاتې ورسیږي په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې لاره خارج هوادونه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي په همدې خاطر زما په اند دا حتمن مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډې په باب د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه و. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه لري. ځینې سیاستوال د غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکون کې بوري. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې ګڼي. له شغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وي په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوه په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډې ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډېر مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپل د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خونه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي او لیبل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شپږ سیاسيون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده او روسي واځي د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی او مهمه د ترکیه غونډه ده.
کچیر په مقایسوی ډول وګورو نو بالکل ډېر مهمه غونډه خو د ترکیه غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره د تاسو وکړه چې روسیا غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده او دا به د ترکیه له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوه د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوه کې چې کومې خبرې روان وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچ پلاو ترمن هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او وایي چې د ترکیه غونډه به د دوه تکمیلونکي وي او د هغه به بشپړونکي وي یا د هغه ادامه وي، نو او بدیل نه ده، اما زه فکر کوم د ډیر اندازې پر د ډیپلوماټیک ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوه خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال دروهی و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
Stars and Stripes ورسپونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړی ده چې څو ځلې د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبې پرس په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړی دي. سونی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلی دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو هم پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړۍ نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. همدې ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په یو بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکارایي کاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چې سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي کاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې کاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست تخند لامل شوې ده. جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و ده هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي. د جمهوریت ریاست یو ویان ازادي راډیو ته ویلي په تاریخ کې د موسی شفیق د غوړه کارونو په خاطر د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د پاچاهي د دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډ موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پرویش موافقه وکړه. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستې مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې پورې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارډ پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچې کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوب کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه، چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند 60 اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بې طرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته، او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
بمردل چې موسی شفیق د ظاهر شاه د پادشاهي دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویشلو موافقه وکړه. د افغانستان دولت اوس د موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. د خوست ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنې چې لمخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي نه ده عملي شوی. دوی وایي چې په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. خود افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې پلسګونو پروژې عملي شي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروی هم نه ده شوي په اصطلاح، که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه منده، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 5 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې د هغې د جملې څخه د دوه منده بند چې د حمل میاشت کې به یې د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملا به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 115 واړه بندونه دي چې 5 کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 14 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لر روان اوړي مخکې به د دې ټولنې وشت غوړي هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. نور له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلی وو دا صحت شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وخی. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلی د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي د کوویډ 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودروه. د دبليو ایچ او د مافیاته واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هم مهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د اوړي پر مهال به یې سیلانیان له یوه هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یوه هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو.
د ژوند رنگونه
پل نوم والا به راته وای چې چې شکار کې
نوم په هند دې تر شاله شوم دې بازار کې مجرونه در شاله چلوم چې ورځ یو 500 روپے پورته وېسم.
څومره وخت دا لازګاډه چلے؟
دا درې سلور کال می سی کې.
څومره بوي تقریبا عمر دې
اور کې هم دا درې سلور کال کې چټاله تراوته هم
ولی نور څوک د ګټي وټه نشته در سره.
یو بل ور من دې غل ته ټول شاګرد دې غل تفصیل لپاره ورته
او پلار دې نور مشرام ورو نه څوک شته
او پلار نه شته.
څوک یې هغه؟
هغه دې باندې ربک کار کوي زه جوړ ټوپ
او سبق وي.
سبق ما خامې ټیم کې وي او بجې
ما جمعات کې وي کنه مکتب
جمعات
مکتب کې نه وي.
نه نه مرد
سو وي چې که مشکل دی حل شي مکتب وی دا د ارمان دی
او ولې نه وي چې مشکل حل شي مرتب ولې نه وي.
په دغه روپۍ چې ته غټې دی باندې د کور گزاره کیږي
گزاره لکه گزاره کیږي.
څه څومره مشکل سره تخ وړو کې ماشومی د لاسګاړې شروع کړي دي کله چې غوټه د نه پریوتی ګال لاسګاړې وخته بد ردی درته ویلې غوسه شوی
چې غوسه شوی خدای ډیر چاله را نه
کیسره ته وږي کیسه یو
دا چاله را نه وخت له شیشې هغه ما سړی سفیدم را کړل په کار شو
څومره خپه شي په دې کار باندې
ډیر خپه شو